Halley. اور بل وو او لوی مخ په بره روان وو. نوکر جنجا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینی؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی، جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالی کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکاڼۍ د سامان هماغه کڅوړۍ په اوږه وه، نارې کړې، سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دادی له آسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې میړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هرکلي لپاره دې نغری وډنګول شي، سورنی دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل، د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسې چې یاست بې حد یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویه وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه آرزو یې وه چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل، صاحب دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا راوغوښت. ورته وی ویل، ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډیر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په آسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولي ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا به هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویې د استاد اجمل ښکلي د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړې ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي ښکلي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد ستړی مس
ډېره زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یوه مقاله ده، وای بې اخلاصه شاعري. راته ووایاست چې له اخلاصه ډکه شاعري به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاصه ډکه شاعري څنګه.
منصب اصلا زما یعنی دا شاعري چې مونږ لوستې ده، مونږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دې شي ضرورت ووایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کې دیشي موسیقي او د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کې دیشي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړې وي، ټول سره یو هماهنګ وي او مسدا سړی فاصله تر منځ ونانګيري، زه فکر کوم چې هغه به اخلاص شاعر وي. زه زما په خپل فکر باندې ک سړی ډیر زیات عاطفي وي، ک ډیر زیات احساساتي وي، زه ګومان نه کوم چې هغه دی ډیر خاطفه به پیدا کی، خو خو شیر به ور د سړی په مشکل باندې وای، یعنی خو د خو احساسات به خپل بیان کی، خو خو شیر بنئ. ځکه شیر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی، بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکلې دپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات، عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګ د شعر په مضمون کې او د شعر په نورو اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي، خو کنټرول دی هم وي،
بالکل
دومره برجسته نه شي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
خو یا نور شاعری، نور ارکان یې متاثر کی،
متاثر کی. په نقاشی کې تقریبا عین اندغه قصه ده، ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نور رنگونه باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نشي بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حیثه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو لورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده، په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه مورکو، هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکا، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغه ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده، عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې، کله کله داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره، مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي د غور سره ولري، تړاو ور سره ولري، او یو ډول مینه خلوص ور سره ولري. او کدا سي نه وي، مثلا کومنګ په لوی لاس یو خبر نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفی لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دی مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخی وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږند وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا د دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی، او بالکل ښکاره وي. همدغه شان ده،
تر کومه ده پوری د سبک پالل پکار دي. که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي، په کار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي. ځکه ځینې ما لیدلی دی چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته وي، آیا دا سیات هم لازمه ده پکار ده؟
زه فکر کومه چې اصلن سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دو مخه دی، یعنی د دې بیلتون لک سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبرم ده، سټرکچرلستانو خبرم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنگ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکارو باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا هوښیار وي، کم شاعر کم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي، او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیک هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو موږ که زموږ کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دی وي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک سکی نوی هسکی ل نوی هسی سر باید دا اخلاص ولری، بل دا دی چې هغه دغه باید معقول وي. یعنی عموما د ادبی تھیوری د نورو اصول په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کې نوی، نو په هغه صورت کې ممکن نه ده خده. اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټی شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي. دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي، ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د په ذهن باندې مسلط وي. یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیاوي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سبک وخت په وخت تغییر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو موږ خپل سبک تغییر راولو، که موږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي. مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي، که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي. نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ او خوځېږي یا لږ لږ د دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي، او ګنې په لویه کې چې د ده کم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو، دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پرې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامیدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاده شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویلي چې خبرې خو ډېرې دي، خدا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په، تاسو ته معلومه که نه؟ اوس د دې عواطفو د دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلي چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز یې کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي، روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کې دی بمبی ته بیره خوش کی یو کنه تیز راوزی غزل دغه شانتی خصوصیت لري اوس عام آزاد نظم چي دی هغه دغه شانتی وی آزاد وی تپ کی ډیره خبره پیدا کی دی شي پیدا کول شي خو تا ته دغه خبره د شیری ارزښت یا وایم چې دغه د پره و ډیره دغه ښکار شي عام ښکار شي خو یو غزل کی دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې وبره خوش کی کنه نو دغه یو دم والی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خره عام نظم ته نه پریدي یعنی شاعر د څه فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډیر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه سره دې چې زه ګمان نکوم او بل یو کارم دی چې زمونږ عامه ذهنیتونه چې ادبیت لولي هغه له غزل سره دومره آشنا شوي دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پويږي ګنی په نور دنیا کې چې سړی وګوري یعنی که سړی ډېر لاندې شي اروپا ته لاندې شي په دې فروغي فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتي خان لري دا چې په فارسي کې دي د دینه بغیر د مثلا اردو کې نن ممراشد منګل روپ پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گد زیار سے خیر لک سخیل لغتونه استعمال کړی سره دي چې هغه خوندور شاعری کړی مثلا دغه شانتي نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي نو د عام ذهنیت دا سي دي چې هغه غزل ته ډیر زیات تمایل لري او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې ملرو خاص باندې ملرو یعنی ډیر عامي غزل ملرو چې عام ذهنیتونه دغه کې بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل عمر زور پکې پیدا شي د غزل عمر زور پکې پیدا شي نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سیمبولونو نه او د استعارونو ډیر استفاده کوو نو بیا د عام لستون کې د پاره د دې زغم او په دې د په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي او بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي سیمبولونه پکې وي هغه نه به ډېر عام معنا اخلي بیا به وایي چې دا خو هیڅ معنا نه لري صحیح ده یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لانیولې ده خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغه عمر ارزښت لري لکه غزل
استاد تھیوریک بحثونه ډیر کم ور باندې سوي دي
دا هم یو لږ
آزاد شاعری سوي ده او ډیر کلونه کې شاعرانه کوي خو بحثونه چې اساس چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي د دې دلیل څه کېدلای شي
او زه پم دغه وایم یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کرکتون کې د ادبیاتو د یو کرکتون کې مخ نیولې ده البته زمنګ کرکتونه خو په مجموع کې ډیره کمزورې ده یعنی که په دغه باندې نه د شوی په آزاد نظم باندې ډیره کرکتونه نه د شوی په غزل باندې هم نه د شوی په مقفا شاعرۍ باندې هم نه د شوی خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کرکتون کې ذهن هم متاثر کړی دی او یعنی په کار د چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی مثلا یا ساسو زه فکر کوم چې په دې باندې دی باندې ډیر بحث پکار دی اوس موږ کرا کتنې زما د یو آزاد نظم له صبر داشت واخیست او زما دا برداشت څومره معقول دی او زه د دې برداشت لپاره سې استدلال لرم فکر کوم کدا موږ ولي کو په لیکلي شکل باندې کاغه مثلا په خواله رسنه یو کیوي کاغه مثلا په مجلو کیوي کاغه په ویپانو کیوي نو زه فکر کوم چې دا زمنګ د آزاد مضمونو لپوهاوی سره د تفهیم سره چې لستونکي به پوښي او همدارنګه دغه سره د عامیدلو سره ډیر مرسته کوي یو لوی لته تاسو چې خود دا عام داد یعنی بل دا هم دی چې عموما کره کتون کې مل آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې اوس مشکل لري کنه
ډیره مننه استاد یو باس مو د غلا او سرقت پیسې کې د ادبي غلا او سرقت پیسې کې په دې ټولګه کې وو یو څه د دې پیسې کې راته وایست ته څنګه معلومه ولای سو چې دا غلا ده او دا نه ده ځکه موږ مشترک هم څلرو په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لغونه استفاده کوي ځینې بیخي خاصی ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلای سو کوم یو ته نه سو
او اصلا په دې باره کې فیصله لګه سخت ده عموما خو مونږه عمان سه تورلټ فیصله کوو وایو پلان غل شاعر دی کنه یا مثلا داسې وایو زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېر جدي او مسؤولانه فیصله وي د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلن پکار دی اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي نو په شاعرۍ کې نشي کولی، خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د ناغلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو، دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ورسره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، داغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده، ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خو داسې هم وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي، نو چې مشترکې دي سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي، نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسیږي په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز دا هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وایي، البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی مثلا وایي چې زړه چې دې تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم، اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي، نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کومه بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی، مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو که نه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو، چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوی دی، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیرې زیاتې خبرې شوې دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوې دي، که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو، د دې علت څه کېدلی شي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کېږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کېږي، مقالې کېږي، فرضاً د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغسې چې لازمه ده بحث نه ده سوای، فرضاً په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي، د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ول
زه فکر کوم چې اصلاً که اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نه شي، چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هیر کړو، صحیح نه؟ اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته، یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو بیا په تیره په افغانستان کې، او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نه کړله راونه ټوکوله، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو، نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزس اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي، یا بیا په حمید اخلي، یا بیا په بل اخلي، یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي، یعنی زمان داسې یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زما منګه چکل توپیر راشي کم سیس کې نو بیا ته احساسول شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس د کلاسیکی دورې دغه د زمان دی دا غوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي. زمنګل زمان سره هغه فرق لري. منګه د خپل زمان سره چې کله زمنګ د خپل ادبی دودونو سره چې کله هغه ادبی دودونه دغه کو پرته لکو نو اسانه را تمولمیږي چې دغه مشخصات یې ځانګړي څنګه دي. اوس چې په منګه معاصر دور کې اوسېګو نو د دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصر شاعرانو لیکوالو ادبی دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي، توپیر یې رته ډیر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دی مثلا د شپون صاحب یا مثلا د کاروان صاحب یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړیږي. څومره چې وس رسیږي او په هغې باندې غږېدل پکار دي او په هغې باندې کره کتنه پکار ده چې خلک مثلا که بیا راتلونکي کې هم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوه وي چې په هغه وخت کې د شپون صاحب د دغه نه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم څه دغه اخیسته اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې زه د شپون صاحب په نثر باندې ګړېږم، مثلا یا زه د سمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو، نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدای شي د هغوی فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه تر منځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري. صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان بیا په ټوله کې په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي بیا موږ د هغې زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې درکولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیکه دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډیر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي، ادبیات له ارواپوهنې سره ډیرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کیږي، د ترس هم پیچلی کیږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو په چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په هغه په کلاسیک دوره کې په مسلطو اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
ښکلی صاحب، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو په حیث کې کته وغواړي فرزند د سوراب په حیث
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پساک غې دلی دی، دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړل د دوی په حیث کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي. زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده، یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي د معاصرې دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو که څه ولیکل شي دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه
ده، اوسنۍ زمانه ده.
بالکل
ډیره مننه استاده په زحمت مې کړی، مننه چې راغله او زموږ
بلنه. ډیره مننه، زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه. ډیره مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com